افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو اند دې خبرونه ډېره برخه دا زما حق دی اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو پایل دې سات په خبرونو کوو. نن د افغانستان په تاسو ټول ولایتونو کې ماشومان د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو کته 11 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 15 ولایتونو او دغه راز اورزګان کې به دغه کمپاین یو اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومان د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه نه دی تللی. د روان 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته د لمنځه وړلو په هدف سپارلې دي. د دې ادارې ویان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي. که څه هم ښاغلي حاجیر وویل چې دا بې کیفیت غوړي چیرته تولید شوي، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته واردېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیت غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ښځې ژوند او د اعتراضونو د ازادۍ په ځپونکو اقداماتو کې وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو له هغه مهال رئیس چې د زورونې او ډار لارې د قربانیانو کورنۍ غلي کړي او له مجازاتو ځان خوندي کوي. د بشري حقونو ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او تحقیق کړي او په سوله ییزو لاریونونو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او هم په هغو حادثو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناخت یې نړولی دی. د تیر کال په سپتمبر کې د ایرانی ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر اعتراضونه راپورته شول چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د ایرانی چارواکو امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د موسکو دو لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغو د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل. د موسکو پر فضا یې د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دا کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د 70 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالاحد خاکسار ازادي راډیو ته د خپل پلار مړینې تایید کړه. ویل پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شراغلست. زه ملالی بشری ما د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د اگست 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ و. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې راورسېده چې د طالبانو حکومت د مرستندوی موسسو او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې د نړیوالو سازمانونو په وینا دې مسالې په افغانستان کې د بشري چارو لپاره بودیجه کمه او د مرستو رسولو بهیر یې اغیزمن کړی دی. دا ستونزه څومره پراخه ده او څه حل لارې ورته لټول کېدای سي؟ په دې اړه باندې د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې آغلې زهرا جلال او آغلې دنیا صافی نن په دې خپرونه کې زموږ میلمنې دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي او دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو دواړو وخت وایستئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. آغلې جلال، لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر د بشردوستۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې څومره د اهمیت وړ ده، یا خلک آیا په دې اړه باندې ستاسو په نظر معلومات لري چې دا ورځ په څه اړه ده او ولې باید د بشردوستۍ ورځ ونمانځل سي او څه وضعیت دی په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر. لومړی تاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو ته، په لویا بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم ستاسو سره یم. دا ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، خو دا مشکلات تاسو خپله وینئ چې کوم بشردوستی په جنتري کې یا هغه کې جای ورکړ شوی دی په ځینې سنه کې، هغه خو په ځای پاتې دی. هغه عملا چې کوم باید بشر دوستی شوی و هغه هم نشته. مونږ ډېر د ناخوالي سره مخامخ وګورو چې هلته افغانستان کې ښځې د کار نه منع دي، د تعلیم نه منع دي، د هغه خواړه د پاره چې دوی هم ضرورت لري هغه د پاره لاسرسی نه لري متاسفانه. یعنی په سلو کې درې کورنۍ هم کېدای شي لاسرسی ونه لري. فقر غربت سره د دې بیا هم چې دا اوس چې دا کومکونه کم شوي دي، دا هم د بشر دوستۍ لپاره ډیره یوه پیلامه ده. که فکر کې وي داسې ټول کارونه سرچپه غوندې روان دي، هر څه د نړیوال نه ونیسه تر دننه افغانستان کې. که چیرې افغانستان کې داسې محدود وضع دی په خلکو باندې، خلک خو څه ګرام نه لري، دا خو ګرام د حاکمانو دی. اما بیا دغه وخت کې نړیوال باید فکر کړی وای چې د بشر دوستانه کومکونه ډیر کړی وای، نه کم، دې له خاطره چې هلته هغه خلک زوریږي چې بیچاره او فقر او غربت سره لاس په ګریوان وي. دولتمندان خو هیڅ وخت کې نه زوریږي. معدنونه د دوی په لاس کې دي، ګمرکونه د دوی په لاس کې دي، ادارات د دوی په لاس کې دي، دوی هر څه کولی شي. اما هغه خوار غریب ولس چې سبا وزي تر مازیګر پورې یو روپی افغانی یا لس روپی افغانی لاس ته نشي راوړلی، د کار زمینه نشته، برابره نه ده، او کار نشته، اوږي او تیږي بیرته کور ته راځي او کورنۍ هم دوی څخه څه غواړي. نو دلته چې یو کومک و هغه هم بند وي، او هلته حاکم دولت داسې مشکلات لري، دا خو بشر دوستانه نه چې بالکل څه نوم به کیږدو، باید برعکس نوم کیږدي په افغانستان باندې د غندلو دی.
مننه آغلی جلال، زبرت تاسو تر اعظم. آغلی صافی، تاسو په نظر په افغانستان کې د دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د شوزو د کار د بندیز لقبله نړیوال سازمانونه نه دي توانیدلي چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي؟ ډیر ښه، مننه. سلامونه تاسو ته
وړاندې کوم او تخنیکی همکارانو ته، میهمانانو ته او اوریدونکو ته ډیر خوشاله یم. بیا هم په دې بس سره زما په نظر د بشري دوستۍ نړیوال ورځ خوال داسې زما په نظر ډېری خلک دې تاریخ نه خبر نه دي او په کومه نیټه ده، په کوم وخت ده، ځکه زموږ ډېری خلک تقریبا 80% خلک زموږ د فقر، بېوزي او فقر سره لاس او ګریوان دي. ځکه که وخته ښځینه وو په کار کې بوخت وه او خپل یو دنده درلوده، کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. اوس داسې وضعیت راغلی ده چې تقریبا زموږ 80% دي ښځې چې په کار مصروفه وو، کار کول اوس هغه ټوله اوزګار شوی ده، او بشري دوستي بشري کومکونه هم بند شوی ده. تقریبا یو کال مخکې ښه وو، اوس بند شوی ده، ځکه سمه توزیع عادلانه په دغه برخې په دغه حصه کې وجود نه لري. که دغه مخ ونیول نسي، زما په نظر د دې اوس هم پراخه ده، موږ کولی نسو په یو څو خبر یو په څو هغې باندې باس کې دا موضوع حل کو، ځکه یو ډېر دا وسیع موضوع ده، ځکه یوازې په افغانستان کې دا بشري دوستي او نړیوال ورځ په افغانستان کې یوازې نه، په ټولو هېوادونو چې لکه افغانستان حق مانده او بدبخت هېواد دي داسې ورځ شته چې نور هېوادونه دوی سره مرسته کوي، مګر په افغانستان کې ډېر، ځکه افغانستان ډېر خلک بېوزله ده او فقر سره لاس ګریوان دي، مخصوصا د خزینه مخکې خزینه په دولتي او غیر دولتي موسسو کې په دنده درلوده کار کول او ستور اوزګار دي، او که دې مخ وانخیستل چې زما په نظر اوس دونه خلک د ستونزو سره مخامخ دي، اسان کولی نشي چې خپل ځان د دې وضعیت نه وژغوري، داسې به ورځ چې زما په نظر اسان خلک کولی نشي دا ټول افغانستان لمدا یو مکمل د هېواد د دې وضعیت نه وژغوري، ځکه موږ ګورو چې زموږ خلک په څه وضعیت کې روان دي، په کوم حکومت موږ باندې حاکم ده، او موږ د کوم حکومت لاندې کوم حکومت موږ باندې تسلط لري، تاسو موږ کولی نسو چې سمه آزاد خپل خبرې وکړو، د دې خاطر دا ستونزه ډېره غټه ده، که غواړي چې دې ستونزه لارې پیدا شي اول سمه بررسي شي هغه موقعیت هغه منطقه چې د بشري دوستي مرسته کېږي او کوم هغه استازي چې د هر هېواد نه ټاکل کېږي چې په هغه ځای باید دوی خپل کومکونه ورسوي، او په سمه توګه ټول خلک ته هغه خلک چې مستحق دي هغه هغه ته ورسیږي، نو باید سمه بررسي شي هماغه استاز هماغه هېواد باید اوسي چې دغه وګوري په خپل سترګې آیا همدغه کومکونه هغه بېوزله خلک ته واقعا ورته اړتیا لري، محتاج دي هغوی خلک ته رسیږي که نه، مګر تر اوسه چې په همدغه دوه کال چې دونه دي بشری مرسته سوی ده زمونږ هېواد سره یو اسکامه تر اوسه تقسیم سوی نه ده، هماغه مستقیم خلک ته ورسیږي، هماغه خلک چې مستحق دي، ځکه د دې مرسته فیصدي اخیستل کېږي، او هماغه کوم چې ناچیز یو شی ده هغه بېوزلو خلک ته رسیږي چې هغه سره هم ګزاره اصلا نه کېږي، له دې خاطر باید سمه غور او بررسي شي چې واقعا په کوم حیثه موږ کولی شو چې دغه مرسته ورسوو، په کوم حیثه موږ کولی شو کوم خلک ته دا مرسته ورسوو، او په دغه کې کوم خلک کولی شي استاد واوسي، نماینده واوسي چې موږ سره مرسته وکړي په دغه برخه کې، که نه زما په نظر اصلا دا وضعیت حسن نه ښه کېږي او همداسې له بد بهتر شاید به واوسي.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم او خبرو ته به دوام ورکړو. از اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او دا د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده. اوس هم زه غواړم چې د یوې ستونزې په اړه باندې چې شوزو راپور کړی ده، د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ تغړی لڅو ساعتو توقيف وروسته خوش سوی، او د دې غورځنګ غړو ادعا وکړه چې دغه شدي ورسته له هغه چې د طالبانو ونیولې او تاو ترخوالی ورسره وکړ چې د یو اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف دوی په یو کور کې سره راټولې سوي وي، د دغه شدو د غشتونو په اړه او دا ډول اعتراضونه څه ګټه لرلای سي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره به اول یو راپور واورو او بیا به پښتنو ته زه له خپلو میلمنو سره خبرې وکړم. زه غواړم چې اول دغه راپور ته غوږ ونیسو او بیا خبرو ته دوام ورکړو.
حسین آمده
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوی. دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی پکې لیدل کېږي چې ظاهراً وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زور ونیسي او له ځان سره یې بوزي. د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکې میرمنې د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوې چې د یوې اعتراضیه غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې وي. دې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي، او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانې کور ته ورغلل، اته تنه اعتراض کوونکې ښځې ونیولې او بیا تر څو ساعتونو بند وروسته بیرته خوشې کړې. د میرمنې ویل چې په نیول شوې کې یوه ښځه امیدواره هم وه. هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود، فرهاد محب، حسنا سروري، هاجر او دغه دولونې لیما میری او توبا عطایی شامل دي.
اعتراضات مدنی حق هر شهروند. مدنی طرز د هر وګړي حق دی. موږ د امنیتي او کلتوري ګواښونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ، خو زموږ اعتراضونه وځپل شول او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نه شي کړی.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ولایت خالد زدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته په اشاره سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید در
نړیواله ټولنه باید د دې ښکاره ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو ترسره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید دې وضعیت ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د مسلې ته خبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته له اجازې پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو له شتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فایق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه، چې ظاهراً په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریداز ما حق د خبرونه روانه ده او تاسو واوریدل چې د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي له څو ساعته توقيف وروسته طالبانو بیرته راخوشي کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د دوغو شوزو د نیولو موضوع رد کړه. اغلی جلال ستاس څخه به پښتنه وکړم چې افغانان چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي او ښځې هم په بیلابیلو وختونو کې د اعتراض په خاطر باندې زندان ته لویږي، دوی څه ډول خپل هغه حقونه چې دوی باید ولري غوښتلی سي په داسې حال کې چې که دوی کوم اعتراض وکړي هم نیول کېږي زندان ته لویږي؟ بلې، زه فکر کوم چې اغلی جلال زما غږ ته سره راځي. زه فکر کوم چې له دوی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. موږ به بیرته هڅه وکړو چې دوی راواخلو او له سټوډیو سره یې وصل کړو چې خبرو ته دوام ورکړو. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا زما حق دی خپرونه روانه ده. په دې خپرونه کې اغلی دنیا صافی او اغلی زهرا جلال زموږ میلمنې دي. اغلی جلال، بیا هم شر غلاس خپرونې ته زما پښتنه ستاسو څخه دغه و چې په داسې حال کې چې ښځې د اعتراض په خاطر باندې په بیلابیلو وختونو کې زندان ته لویږي، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل، دوی څه ډول خپل حقونه غوښتلی سي؟
مننه مېرمن بشیر، ستاسو د پوښتنې نه داسې موضوع دی چې حق خو هغه وخت غوښتل کېږي چې اول انسان خپل روحي او رواني او فزیکي مسؤلیت ولري. هغه نه وروسته دی کولی شي حق غواړي د بل چا دپاره لابي وکړي، ځان دپاره لابي وکړي. کله چې د دې فزیکي وجود په خطر کې وي، هغه هیڅ وخت کې نشي کولی چې هغه یا حق غواړي یا هم نور څه امتیاز غواړي. د دوی اوس د ژوند کولو دپاره خطرات موجود دي. بیا حقونه او نور پرمختیا خو لا ډېر لرې خبره ده. دا هغه څه دي چې بشري ناورین دی، یو نواد خصوصا د ښځو دپاره چې د تعلیم نه ونیسه، د اقتصاد نه ونیسه، د هر هغه بشري حقوق چې کوم باید امتیازات یو آزاد یو مستقل انسان ته ورکړ شي، هغه ټول محدودیتونه متاسفانه وځي دي او هیڅوک دې ته لاسرسی نه لري. دا مونږ ویلی شو چې دا یو ناورین دی. او ډیر مشکل هم دی چې یو څوک فزیکی مسؤلیت ونه لري او هغه غږ پورته کی. سره له دې چې موږ وینو چې دوی بندیان کیږي یا ربړول کیږي یا وهل کیږي شکنجه کیږي، دا هغه څه دي چې پیلامه یې ښه نه ده او دغه ورځ پورې داسې معکوس انځوریږي، ځکه چې بشر دوستي خو هغه دی چې باید د بشر لاس نیوی وشي، د بشر دپاره د حق او امتیازات قایل وي، خصوصا حاکم ډلې او همداسې نور. او دا چې په خپل حق په سر نه بلکې د ژوند په سر یو څوک ربړول کیږي، دا خو بیخي د حقوقو نه لرې خبره ده او نشي کولی چې دی آینده دپاره دی به خپل ځان ته څه وکړي، دی به خپل اولاد دپاره څه وکړي، دی به خپل هیواد دپاره څه وکړي. احیانا چې یو څوک په روح روان آرام وي او فزیکي مسؤلیت ولري، هغه کولی شي چې کوټلې ګامونه پورته کړي، خپل هیواد دپاره، خپل اولاد دپاره، خپل آینده نسل دپاره نور نور پروګرامونه ترهریزي به ولري، پرمختګ به ولري. او که داسې خبره وي چې همیشه قید خفک وي، دا خو ورځ تر بلې یو نو روحي شکنجه او فزیکی شکنجه هم موجود ده. بیا په زمن کې کچیرې مونږ دغه خبرې ته واړو چې دا ولې داسې کیږي، زما فکر کې کله چې دا خزینه و د پاره داسې جنجالونه جوړیږي او خصوصا د حاکمې ډلې دښمني د ښځو سره ده، دې له خاطره چې ښځه څنګه چې ویل شوي دي د ټولنې بنسټ ده. کله چې ښځې پوه وي، عالمی وی، پوه وی او په هر علومی کې د دې سر خلاص وی، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په اجتماع کې او په دین کې، دی پویږي چې خلاره کومه ده، سم بدلاره کومه ده. احیانا هغه خپل راتلونکي نسل چې د دې اولادونه خطاب کیږي، دی د پاره ډیر ښه سالمه روزنه او سالمه لارښوونه کوي. کچیرې دی په خپل جهل توره تمو کې وي، بیا د دې اولادونه خو خامخه څوک کیږي، د جنگ چرخه به خاموش نه وي، سربازګیری به وي چې وایي چې هله فلانکي ځای کې دین دی، دوی به هلته منډې وهي، وایي چې هله فلانکي ځای کې جنت دی، هلته منډې وهي، هلته فلانکي ځای کې اور دی هلته. خو دوی به خپل تحلیل نه لري چې رښتونی جنت چیرته دی، رښتونی آبادي انساني ژوند چیرته دی، رښتونی وایي عبادت ځان دپاره، عدالت عام دپاره. دا هغه څه دي چې باید دلته عدالت موجود اوسي. کچېرې عدالت موجود اوسي، د عام اذهانو پیاوړتیا بشي او د خلکو حقوقونه به ترلاسه شوی وي، آینده دپاره هم د ملت په خیر وي، هم به د وطن په خیر وي، هم به د وګړو په خیر وي، د ښځو او نارینه وو.
مننه آغلی صافی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. په داسې حال کې چې ښځې د خپلو اعتراضونو په خاطر باندې یا په دې خاطر چې دوی خپل حقونه غواړي نیول کیږي، څه ډول ممکنه ده چې دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حق وغواړي، لکه د زده کړو حق، لکه د کار حق؟
مننه مخکې چې ستا دا پوښتنه تاله شم، زه غواړم دا یو خبره وکړم چې کله یو کال مخکې چې طالبان د همدا حاکم چې اوس زموږ په سر حاکمیت کوي، تمنا فریان ډېرې نجونو لکه تمنا فریان، مرسل عیار، زهرا اکبرز، دوی نیولی وو، زندانی کړی وو او دوی مستقیم منکر تو او رد کړ چې مونږ دا کار نه دی کړی. د دوی خبرې باندې هیڅ تو باور نه لري، ځکه دوی تر اوسه کوم خبرې چې دوی کړی دا اصلا عملي نه دی کړی، دا رښتیا خبرې نه دی کړی. لکه ویلي وو چې مونږ ښوونځی خلاص کوو، خلاص نه دی کړی. تر اوسه دوه کاله تیر شو، پانتون که وویل چې مونږ ټول د ښځو حقونه ورکړی ده او داسې کومه ستونزه نشته، چې دوی خبرې ټوله دروغ دي. تر اوسه د ښځې یو حق دوی نه دی ورکړی، هماغه اساسي اولیه حق چې د یو انسان، د یو شهروند، د یو هیواد، هغه په خپل هیواد کې ژوند کوي، د هغه حق لري چې خپل هیواد کې زده کړه وکړي، خپل تحصیل او تعلیم وکړي. چې دوی ټول حق اخیستلی د ښځو، اصلا ښځې نه پرېږدي په جامعه کې فعاله اوسي، ښځې نه پرېږدي خپل فعالیت وکړي. ښځه کولی سي توانایي لري، مهارت لري چې خپل استعداد وښيي نورو هیوادونو غوندې، مګر دوی ټول دا کارونه د ښځو اخیستلی او دوی بندې کړي ده، حد کړي ده. دوی لکه شل کاله مخکې ښځه په کور کې ناځي، نو زغوی نه هیڅ هم نه جوړیږي. کله چې یو ښځه باسواده تعلیم یافته ښځه اوسي، هغه کولی سي سبا ورځ خپل ټولنه ته یو ښه اولاد تربیه کی خ اولاد پرورشو کی شخل ټولن ته څنګه خدمت وکړي. لدی خطر ولی طالبان د سی غرسوي ده ولی طالبان د سی حکومت کوي زه وې ذهنیت داسې ده چې دوی اصلا ما په نظر دا خبرم خنه ده چې خدای نخته دوی کورنۍ ته نه غواړم چې به احترامي کوم یا کوم غلط زما خبر نه وري واخلي. دا خبره ده چې اصلا که دوی واقعا سم تعلیم کړی وو سم تربیه شوی وو زما په نظر اوس دوی طالبان د دوی نه طالبان جوړ شوی نه وو د دوی نه سم انسان جوړ شوی وو چې خپل هیوادوالو باندې خپل ملت باندې دونه ظلم نه کړی نه وو. دوی له دې خاطره دا اول د دوی اول دا خبرې نه دي چې دوی رد کړي چې مونږ ښځه زنداني نه دي کړی او مونږ هیڅ کوم ښځه نیولې نه ده. دا تقریبا څو ځله دوی کار کړی ده او بیا وروسته رد کړی ده چې مونږ کار نه دي دا کار نه دي کړی ده. مخکې چې په یو غونډه وو په ناروی په کوم ځای کې بیا هدا خاموش خپل غږ دي چې نو دا انجونې چیرته دي تاسو وایي چې مونږ دا انجونې زنداني نه دي کړی چې هماغه په هماغه غونډه کې په هماغه کانفرنس کې دوی غلط وو ځکه دوی ملامت دي. دوی کار کوي خپل کار کوي خپل کله چې ښځې وځي باندې خپل اعتراض کوي خپل حق غواړي. دوی باندې توپک باسي دوی باندې فایر کوي او دوی زنداني کوي دوی ته شکنجه ورکوي هر شی دوی لاس ناراضي ښځو باندې کوي. بیا وروسته دوی منکر کیږي او دوی د اسلام خبرې کوي او د افغانیت ننګ او عزت دا په دغه کارونو کې کوم ځای کې هغه دي عزت ده کوم ځای کې ننګ ده چې دوی کار کوي خپل نوم افغان او پرېږدي وایي چې زه افغان یم زمونږ عزت ده زمونږ غیرت ده. تا څنګه افغانیت د ښځو باندې لاس کوي ښځه زندانی کوي او چې اصلا دا کارونه په ستامپ کې نه ده او په کوم آیات او حدیث کې نه دی راغلی چې داسې دا کارونه کوي. که ښځې سمه دي چې ښځې داسې په کور کې کښېني نو څنګه خپل هغه غږ کوچت کړي سمه دي. اوس زمونږ اوسنۍ ښځې انجونو هغه امنیت هغه فزیکي روحي رواني هېڅ شی د هغوی ښه نه ده. هغوی اصلا کولی نه شي چې خپل حق وغواړي مګر یوازې لار همدغه دي که همدغه کار هم دوی ښځه ونه کړي نو بېخي ښځې په لکه چې دوی په خپل خبرې کې ویلي وو چې ښځه یا په کور هماغسې غواړي چې وکړي هماغسې هم کړی تر اوسه 100% همدغه کار کړی ده چې ښځې په کور کې ده او مایی چې دوی زندانی کړی ده او له منځه یې وړی ده فعال مدني ښځې او ډېر کارونه دوی کړی ده او یوازې لار زموږ د ښځو لپاره همدغه یو لار پاتې ده. که دا کار ونه کړو نو موږ بېخي له منځه ځو او دا زموږ حق دي زه حق غوښتل دا په زور دي موږ نه شو کولی چې دې ته موږ خپل لاس راته کړو لکه سوالګر غوندې چې تاسو زموږ حق راکړئ. موږ خپل حق وړو او دا زموږ حق ده اسلام موږ ته دا حق راکړی ده چې موږ تحصیل وکړو په خپل هېواد کې خدمت وکړو خپل هېواد کې کار وکړو. او په اسلام کې دا بندیز داسې بندیز نه دی راغلی چې ښځې کولی نشي کار وکړي. که داسې نه وو که داسې کوم حدیث او آیات راغلي وو نو خدیجه کفرانو ته یو تجارت پیشه ښځه نه وو په اسلام کې. موږ په اسلام کې ډېرې بېلګې دا شیان د ښځو لرو چې داسې ډېره عالي کارونه کړي ده او شجاعت کړي ده مګر دوی نه پرېږدي. موږ خپل عقل همدغه د اسلام په چوکاټ کې غواړو نه چې لکه اروپایان او غربي غوندې چې موږ خپل حق وغواړو. زموږ تحصیل حق دی زمون تحصیل زمون حق دی زمون حق راکی مون غواړو چې کار وکړو په خپل هیواد کې چې دا زمون حق دی چې باید په خپل هیواد کار وکړو. ځکه زمون هیواد سخت ضرورت لري چې ښځې نارینه او ښځینه باید کار وکړي او د خپل پرمختګ له خاطر د خپل هیواد پرمختګ له خاطر خپل ماشومانو لپاره پرمختګ له خاطر خپل اقتصادي کورنۍ له پرمختګ له خاطر که داسې اوسي زما په نظر زمونږ د هیواد نه څه شی جوړ شوی ده تر اوسه پورې دا څو کاله کېږي. یو کار نه تېر سو افغانستان په همدغسې وضعیت روانه ده چې جنګ دی تر اوسه همداسې جنګ روانه ده نو تر کله پورې موږ همداسې وګورو چې یو دا تحولات راځي دا حکومت سبا ورځ دا حکومت هم له منځه ځي داسې نه کېږي چې هر حکومت راسې مونږ غیلې کینو. کدا از د ښځو د انجونو د مفهوم مقابل کې به انصافي او غیر عادلانه کارونه سي مونږ حتما خپل غږ جګو او داسې مونږ نه پریدو. او ښځو هغه د ملي یوالي پیوستونه ښځې چې هغه وو زمونږ د همکاران وو چې مخکې د هغې لیډر ډاکټر زهرا وو هغه هم بندي کړی وو چې بیا هغه خوشي کړ اوس د هغې نور غړي وړي وو هغه پرون شپه چې بیا بېرته خوشي کړ نو بیا وروسته دوی رد کړ چې مونږ دا کار نه دی کړی. کوم کار تر اوسه تاسو کړی ده چې هماغه قبول کړی ده هېڅ یو کار چې دوی کړی ده د اسلام نوم بدوي د اسلام په نوم هر کار کوي بیا د اسلام نوم بدوي او د بیا غیرت کوي چې موږ دا کار نه دی کړی دا په اسلام کې په کوم ځای کې دا داسې دوی کارونه چې دوی کوي د ښځو د انجونو باندې په کوم ځای کې دا کارونه راغلي چې موږ وایو ورته وو دا کار راغلی د موږ هغه ومنو مګر نه موږ د اوسنۍ انجونو او ښځې ټول تحصیل کده باسواده دي او د خپل حقونو څخه آګاه دي خبرې دي پوهېږي کوم حق زموږ ده کوم حق د ښځې دی کوم د حق د نارینه ده کوم حق د انجونو دی کوم حق د هلکانو دی موږ په دغه نو باندې ټول پویګو ولې دوی د اسلام نوم بدوي چې د اسلام نوم په اساس وای دا د ښځه حق نه لري تحصیل وکړي د ښځه حق نه لري چې باندې کار وکړي نو تاسو هم خایم ورته د ښځه حق چی شي دنو چې دا زمون حق نه دی تاسو هم خایم ماته دوی اصلا دوی آگاهی لگ ده ما از برای خبر سوز علی کرده دوی ده اسلام یواز خواری ده اسلام نوم بده که او خلق واری ده اسلام سخه نفرت پیدا که کرکه پیدا که اولاستی نور خدای نخصه نور مذهب نور دین تا اولاستی اخبال آگه که رجوع که مگر ما کوی دست کرونه دست که واری واقعا دست ده اسلام نمایندگی کوی ده اسلام سخه استفاده کرونه تمام کرونه او که چه خلق ده شخصی خلق تشویق دی اسلام ته رجوع کی کفران خطر راسی مگر تاس داسې دا کارونه کوي چې اصل عقل منطق نه منی دا کارونه شه دوی کوي
مننه اغلی صافی زبرت تاسو تر اعظم اغلی جلال تاسو دا اغلی صافی خبری هم واوري د لوی ویل چې هغه څه چې په افغانستان کې د شوزو سراوان دی هغه منطق نه منی او دوی یو ځل بیا هم ویل چې باید د شوزو حقونه ورته ورکول سي ځکه چې دا د دوی مسلم حقونه دي او د شریعت او بشري حقونو د قانون لمخه دغه حقونه باید شوزو ته ورکول سي لوردی مدیر هیڅ شوزو په ډیرای سکتورونو کې په دفترونو کې د کار کولو توان نه لري ځکه په ډیرو برخو کې دوی له دندو ګوښه شوي دي په دې توګه د دوی پر وړاندې تعلیمي محدودیتونه هم زیات شوي دي چې د ښوونکو په برخه کې هم زیاتې ستونزې لیدل کیږي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې افغان ښځې د مساوي حقونو معاشونو او امتیازونو څخه بې برخې دي که موږ د ټولنې پر سطحه باندې هم ورته وګورو ودې ستونزې ته یوازې که د حکومت ستونزه ها خواته کړو ټولنیزې کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې ښځې ورسره مخامخ دي او له هغه له کبله دوی د مساوي حقونو څخه بې برخې دي
مننه میرمن بشیر داسې موضوع ده چې زه د خور خبرې سره بالکل موافقه یم او په افغانستان کې څنګه چې تاسو وویل د ښځو دپاره ډېر ښه برنامه روانه وه دا چې تبلیغات کېږي دا تبلیغات باید منفي تبلیغات ته نه څوک غاړه کېږدي نه یې څوک واوري ځکه چې مونږ د شل کلن دوره کې دننه افغانستان کې وو مونږ داسې کوم کار نه و لیدلی چې خدای دې نه کې د دین نه خلافي صحیح ده چې د اخوندان داغلي دي دوی وایي چې هغه یا قانون نه منو یا هغه کوم کړه وړه چې د جمهوریت و هغه نه منو بیا هم اولس که خوشحال وي که خفه وي دی منی دې له خاطره چې حاکم ډله چې څه وایي هغه باید ومني که ونه مني نور چاره نه لري ته خو خپل پروتوکول مخته که ته خو خپل هغه برنامه مخته که ته خو هغه څه چې کړه وړه لري هغه خو مخته که ته څه لرې ښځې دپاره آیا ته سعودي ته ډېر لوړ مسلمان یې آیا د عربي اماراتو ته ډېر لوړ مسلمان یې آیا نور ګاونډي هېوادونه چې ستا په چم ګاونډ کې دي دوی نه ته لوړ مسلمان یې نه دا اسلام یو اسلام دی خدای مو یو دی کتاب مو یو دی پیغمبر مو یو دی بیا ولې موږ داسې کارونه پکې لټوو چې د خپل ملت دپاره جفا جوړوو وګوره دا هغه برنامې هغه پلان دي چې په لوی لاس د افغانستان ولس د ګاونډي هېوادونو دپاره محتاجول نن چې زموږ خویندې په اسلام آباد او په اسلام قلا او په ایران او په ترکیه کې په چپړو وهل کیږي او بی عزت کیږي او هغه حتی مړي ژوندي ور کیږي یا په شکنجه لاندې مړ کیږي یا هم په ډزو وشتل کیږي یا هم نور په دریاونو کې غر کیږي په سیندونو کې آیا هغه ډیر ښه عزت ساتل دی که چیرې په دننه افغانستان کې دوی دپاره ښوونځي خلاص کی مدارس خلاص کی پوهنتونونه خلاص کی چې دوی وایي اختلاط مونږ نه منو ځکه چې اسلام نه مني بالکل زه دې ته موافقه یم چې یعنی سل په سله که موافق نه وي په سلو کې اته نه وي خلک موافق دي چې باید مختلط هم نه وي جلا هم وي حجاب هم ولري ځکه چې افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، د پیړیو پیړیو مسلمان پاتې شوی دی او د اسلام نوې نه دی راغلی چې دی ډیر تراسول دی، دی ته تن ورکوي چې مونږ حجاب ما غوندي، مونږ مختلط کار هم نه کوو، مونږ مختلط تعلیم هم نه کوو، چې څومره جلا وو دومره به مونږ مسؤول وو، دومره به مونږ خوشحال وو. او کوم چې تاسو نصاب وایي وړاندې کوي هغه نصاب خدای وکړي چې داسې نصاب وي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره ده. خو متاسفانه هیڅ نه ده. یو چا نه پوښتنه کړې وو چې تاسو ولې وایي د جیم جهاد په ځای کې جیم جواری راوړی ځکه مونږ مکتب بند کړی. که دا موضوع وي زما په فکر کې دا ډېر یو ناعادلانه داسې جاهلانه کار دی، باید داسې ونه شي. او د دوی غواړي چې په رښتونې توګه افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان سیالانو سره سیال شي، په ګاونډي هیوادونو نړیوالو سره سیال شي، دی په تعلیم سیال کیږي، نه په کور کې بندولو دپاره. بندیان که دومره پرمختګ کولای شو په بندیخانو کې به اوس ټول هغه میخانیکونه د تیاره جوړ و. خو نه، باید یو څوک فارغ شي د بندی خانې نه بیرون وزي، یو څه زده کړي، یو څه وګوري، یو څه تقدیم کړي، یو څه اشتباهات وکړي، یو څه اصلاحات وکړي، هغه وخت کې دی پرمختګ کولی شي. که چیرې مونږ همداسې زندانی مساتلی وي، بلکې زنان هم پر سره ټولنه دا آخر د دې دندې مخې یو طرف ته وزي او مشکلات ایجادوي. دا یوازې نه چې ټولنه تر اوسه پورې خو ټولنه په دغه ناچاري کې دی چې اله خپله شړۍ په اوږه اچوي، یو طرف ته ځان باسي چې کوم کونج کې به زه تعلیم پیدا کوم، ایران کې به تعلیم پیدا کوم، پاکستان کې به پیدا کوم، ترکیه کې به پیدا کوم، هغه نه فرامرز اروپا او امریکا او غربي هیوادونو کې په دغه لټه کې دي. امکان لري چې یو ورځ همدغه د دوی په ګیره لاندې جګ شي او دلته دوی په غاړه کې لاس واچوي چې وروره داسې کوي، یو کال، دو کال، درې کال، څلور کال. دا خو پنځه کاله مخکې مونږ نه یو نسل تباه کړو، اوس بیا دغه جهالت ته، د وطن جهالت کندې ته اچوي، ولې؟ آخر ګناه څه دی؟ خو زما شخصي نظر دا دی چې که مونږ دینی سیغې ته ورشو، حضرت عائشه رضی الله عنها د نیمو علومو پیشوا و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ویلی دی چې کله چې د رحلت کاوی چې نور علم تاسو د عائشه نه زده کوی. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږه ډاکټران طبيبان لرل، چې هغه وخت کې خو د طبابت دومره پرمختګ نه لرل چې د بوټي او د هغه نه نباتاتو نه دوایی جوړېده او پټۍ جوړېده چې د زخمیانو دپاره، د مریضانو دپاره طبابت کاوه. او حضرت شفا په نوم د خزینه وه چې د مدینه منوره، البته د اوس شارواله وایي چې هلته د مالیاتو ټولولو مسؤوله وه. او همداسې نور چې دوی کوم اسیران نیول د جنگ په وخت کې، دوی دې ته هدایت ورکول چې دا اسیران مونږ به تاسو ښه وساتو، مونږ دپاره د خلکو دپاره لیک لوست وښیي. تاسو وګورئ چې اسلام هم همیشه قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی دی لومړنی آیات اقرا دی، کله چې مونږ دغه دا ټول فرایض په ښه لاندې اږدو او دې ته منډې وهو چې نه باید د ښځې کومه پرده ووایو یا حجاب ووایو، دا چې باید کور وي او بیرون ته ونه وځي، آیا د افغانستان غیرت دوی راوړی دی؟ افغانستان خدای هم نکه، خدای هم نکه تر اوسه پورې بې ناموس وو چې دی ناموس ښیي که زینه بیرون زی میړه ور سره وي تر هغه وخته پورې چې سرک په سر کې ونه ژړوي چې خدای د پاره دغه زما میړه دی. آیا دی غرور نه لري؟ آیا دی افغان نه دی؟ آیا دی انسان نه دی؟ حق نه لري چې په خپل هیواد کې یا خپل خور سره، یا خپل میرمن سره، یا خپل مور سره، یا خپل یو نږدې خپلوان سره یو چیرته لاړ شي؟ مونږ تاسو ګورو افغانستان یو ټولنیزه هغه هیواد دی چې ډیر د ټولو هیوادونو نه ټولنیز ژوند دلته ډیر ښه پرمختګ ځي. یو څوک چې حتی مونږ د دې شاهدان یو چې په یو کور کې مونږ 200 نفره لرو، دا نور چې ټول په مختلفو کارونو کې هغه وي بخت وي، هلته ریندارګانې وي، مثلا تره لورګانې وي په همغه یو کور کې، نور هغه وي د ترور لور وي، یعنی په یو کور کې دوی په یو دسترخوان کې چې کله دوی اوسیږي هغه یو چې نور چې یو کار ته ځي هغه یو یا مریض وړي یا یو څه مسؤلیت دې په غاړه اچولی وي چې ته یا یو نفر یا دوه نفر تاسو دغه کور دپاره د زنانه دپاره رسیدګي وکړئ، ځکه چې افغانستان کې خو زنانه دپاره مشکل دی چې یا د ولسوالیو نه مرکز ته راشي یا د ولایاتو نه مرکز ته راشي. دا ډېر مشکل خبره ده کله چې دوی یو څوک ځان سره روان کړی وي چې هغه د کورنۍ غړي وي یا مریض وي یا چیرته میلمه پالنه وي یا مړی ژوندي وي یا کوم عروسی وي، دوی سړک په سر کې کوز کړی وي چې دا د څه دی، دا د څوک دی، دا مې دا د محرم نه دی. حتی ما یو هغه ولیده چې یوه ښځه ژړل چې برای خدا او ورځ کېږي ما واده کړی دا مې میړه دی، وایي نکاحت وښی، وایي نکاحت خو تاسو بند کړي دي، موږ ته یې نه راکوئ، موږ څنګه وکړو؟ چې یو ناوې په سړک په غاړه کې وژاړي، آیا نور څه پاتې شو؟ د هغه ځوان دپاره څه پاتې شو؟ هغه زنانه دپاره څه پاتې شو؟ آیا دا دولتداری دا دې دپاره؟ زما فکر کې دا دولتداری نه دی، دا یو تهدید امیز کار دی چې د خلکو عزت سره لوبه ده. باید دغه کارونو کې دوی اصلاحات راوړي. هغه څوک چې که د دوی په اجازه کوي باید اجازه ورنه کړي، که د دوی د بې اجازې نه داسې کارونه کوي چې د افغان غرور تر پښو لاندې کوي، باید جدا د دې نه مخنیوي وکړي او دا کارونه ونه کړي. دا هغه څه دي چې نه اسلام مني، نه ټولنه مني، نه اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی چې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی. په اجماع او قیاس کې دا دواړه شیان ته ځای ورکړ شوی دی چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې عرف عناناتو ته درناوی وکړي. کله چې ته درناوی نه کوي او کله چې ته هر چا سره داسې برخورد وکړي، زما په فکر کې نه یوازې چې ملت دپاره، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ملت دپاره خو ښه نه دی، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ځکه چې دا کارونه عاقبت نه لري. دوی د کاپي کې نقل وکړي، عربستان نه دی راوړي، عربستان کې وګوري آیا ښځې بربنډې دي؟ نه. آیا ښځې لوڅې دي؟ نه. آیا ښځې نور کوم غیر شرعي کار کوي؟ نه. اما د پیلوټۍ نه ونیسه، سربازۍ نه ونیسه، تر هر هغه لوړ درجه کې دوی حتی د رئیس جمهور تر اداره پورې ښځینه کار کوي. دا هغه څه دي چې ښځینه وو دپاره ونډه ورکول په ټولنه کې د راتلونکي نسلونه ویښول دی، راتلونکو نسلونو دپاره د ښه بنسټ کېښودل دی. او کله چې ښځې څومره تور تیاره تور تم کې وساتي هغسې ټولنه تیاره ته ځي. ما یو هغه واورېده مولوي صاحب وایي چې ښځه چې هغه چې شي نارینه چې راشي میړه باید ښځه خپل مخ سره د دې د پښو لاندې ګردونه پاکي د خدای دپاره. نو دا رقم ته چې ښځې تیاره کې وساتي، دوی دا تبلیغ وکړي، خو مجبور دي هغه بیچاره ښځې چې دا خو اوس مونږ بیخي خدای هم نه کړه نعوذ بالله کفر ته وځو، باید همداسې وکړو. اما نه، دا باید وشي چې میړه چې په ښځه باندې حق لري، د ښځې حق هم بیان شي میړه باندې، چې آیا ښځه په میړه باندې حق لري، آیا یوازې د نفقه نور د ژوند حق هم لري، چې دا باید څنګه برخورد وشي. صرف د زموږ افغاني ټولنه شرط دپاره متوجه دی چې شرط د قید دپاره، قید دپاره متوجه دي چې دغه اسلام نه هغه پلو عبور شي، دا قید دی. اما شرط شرط ته متوجه نه دي چې د اسلام شرایط څه دي. باید لومړی مونږ شرایط پوځای کړو، اصول ته برابر کړو، بیا قید ته ورشو. اما دوی دار قید باندې درېږي. او بله موضوع چې دوی کله چې هر یو ښځه غږ کوي چې زه خپل حق غواړم، دوی عاجل ټوپ وهي په غرب باندې. زما فکر کې غربي ازادي نه څوک په افغانستان کې غواړي، نه غوښتی دی، نه یې غوښتلی شي، ځکه چې نه په عناناتو سره سم دی، بل خپله د دوی وجدان نه مني، ځکه چې دوی مسلمانان دي. دوی غواړي چې خپل بچو دپاره ډوډۍ نه پیدا کړي، دوی غواړي خپل ځان دپاره، خپل بچو دپاره، د هیواد په آبادۍ دپاره ونډه واخلي. دوی غواړي چې تعلیم وکړي او تعلیم چاته یې ورکړي. دا خو زما فکر کې د غرب غوښتنه نه ده، دا خو ستا د ملت غوښتنه ده. ته چې په ملت باندې دومره فشار راوړي، د نړیوالو څه تا تو خپل په خپ ترخص کاټوي تو خپل ځان جوړلوي نو دا ځان جوړولو کې زما فکر کې هیڅ وخت کې د تا د پاره کوم هغه نه دی چې ته سره وایې چې یا غرب ډاروم یا شرق. نه غرب ډارېږي نه شرق، بلکې خپل ملت د ناراضه کېږي، در نه بدبخته کېږي، تورې تیارې ته غورځېږي، کندې ته غورځېږي. احیانا باید هغه فارمولونه دی کاپي کړي، ځکه چې دی نه وای دی نه وای چې راغلی په نوې رویه سره راغلی دی. باید چې سفرونه د چا باندې چې بند وي، د چا باندې خو به خلاص وي. خپل اسلامي هیوادونو کې مالیزیا ده، اندونیزیا ده، سعودي عربستان ده، نور عربي اماراتونه دي، آسیایي مالکونه چې اسلامي دي، حتی افریقا ته دې لاړ شي وګوري چې څه حال دی، خلکو سره څنګه گزاره کیږي، څنګه ښځو سره څنګه رفتار کیږي، او څنګه ماشومانو سره کیږي، څنګه خپل وګړي سره د هغوی نه د کاپي واخلي. د هغوی نه شریعت خو څه وایي؟ دوی خو شریعت نومې شریعت ایښی دی، هغه څه چې دوی کوي خو هغه نه په شریعت کې شته او نه په قرآن کې او نه په کلام کې شته. هغه ځینې کارونه چې د دوی د هغه نه اوزي کور نه ووایي یا د دوی د صحنې نه اوزي. هغه یو متل دی کفر کې از مکه خیزت، کوم شعر دی نه پوهېږم، زما کامل زده نه دی بخښنې سره. نور داسې موضوع دی چې باید دوی ډېر فکر وکړي، د خپل ټولنې ته مخ واړوي او د دوی هغه مشروع غوښتنې ته غوږ کېږدي، او مشروع غوښتنې ته مثبت ځوابونه ووایي که غواړي چې موږ پایدار شو، په افغانستان کې تلپاتې امنیت راوړو، سوله راوړو، پرمختګ وکړو. یوازې د دوی یوازې یوازنۍ مرجع ملت دی. که چېر اولس منلی حکومت دوی جوړ کړو، نه په خارج کې څوک پاتې کیږي، نه په داخل کې. هر څوک به خپل وطن غېږې ته راځي، او هلته به عدالت تامین وي، ټول خلک به خوشحال وي، دوی به په رښتونې توګه قهرمانان وي. که چېرې دوی په غچ اخیستلو داسې ووایي، کله چې مکه فتح شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل که څوک په خپل کور کې هم وي هغه امن دی، که چا صلاح کی خو هغه هم امن دی، څوک چې ابو سفیان کور ته لاړ هغه هم امن دی. هماسې پلی شو، بیا ټولو ته افه عمومي اعلان شو. افه عمومي سره سره باید ځینې مشکلات چې پیدا کیږي دوی دپاره دوی وګوري چې دا مشکلات د چا لخوا دی، د کوم کړۍ لخوا دی، که د دوی د شخص د دوی لخوا که کوم.
بله،
دا باید دوی دا منفي کارونه ټول له منځه ویسي که غواړي دوی رښتونی افغانستان دپاره خدمت وکړي.
بلې زه بیرته تاسو ته راځم. مننه آغلی صافی، تاسې ته آغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه دا ډول د خپلو وګړو سره لکه په افغانستان کې چې کوم چلند روان دی هغه چلند نه کوي، او د ښځو حقونه پکښې تامین دي تر یو حده پورې. د طالبانو حکومت ستاسو په نظر له نورو اسلامي هیوادونو څخه څه زده کړه کولای سي په دې برخه کې؟
دقیقا زه د اغلی جلال صاحب خبر سره موافق یم، ځکه مونږ کتلی او خبرې او مونږ لوستلی په کتابونو کې، او مونږ اوس په سوشل میډیا او تلویزیون په هر ځای کې مونږ لیدلی. حتی طالبان هم د نورې اسلامي هیوادونو څخه خبر دي چې د هغوی حکومت څه رقم دي، د هغوی خلک ملت ښځینه نارینه دواړه مساویانه حق لري، که په هغه اداري دولتي ادارونو کې دي، که غیر دولتي دي، که موسی دي، په هر شی کې دي، که د تحصیل ده، که د ازادي ده، د باندې ده، هر شی ده، نارینه او ښځینه حقونه مساوي برابر دي. او دوی خپله څو ځلې نورو هیوادونو ته سفر کړی ده، تللی ده، لیدلی ده، او خبر دي که دوی واقعا نه غواړي خلک تحصیل وکړي، انجونو تحصیل وکړي، وایي علم بند کړي په افغانستان کې خلک ته، نو تاسو ولې د عصري ټکنالوژي څخه تاسو استفاده کوي؟ لري کې دا ټلیفونونه، لري کې د دفترونه، کمپیوټرونه، لري کې مخکې غوندې دماغه قلم قلم هم نه وو هغه وخت. دوی خبرې دي چې چنه د رنګ د شیانو څخه استفاده کوي، د هغې نه استفاده وکړي. نو همداسې چې په علم ټکنالوژي په هر برخه کې پیشرفت اړینه ده، مهمه ده چې باید اوسي اوسي، او سخت ضرورت همداسې د ښځینه او نجونو په برخه کې هم ډېره مهم ده چې زموږ نجونو تحصیل وکړي، ښځې باید کار وکړي، نورو هیوادونو غوندې په برخه ونیسي، که په هر برخه کې اوسېږه، فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، که په دولت کې د
اوس د دولت د کابینه دولت خبر یو خزم نشته، یو خزم دغه په کابینه کې شتون نه لري، حتی د خزم نوم نشته. او کله چې دغه د دوی کابینه اعلان وسو ټول هم دغه خپل خپلوان او شد افغاني او ملا پراتر د ټول د موږ د هغه خلکو ولی دغه د حق اخستل دی. د موږ افغانستان خزي ډیره سیدات لري، هغه هغه کوي نسی چې یو برخه یو سا یو باس او یو چوکي غوته ورکي ورکي هغه مختیوري نسی چې تاسو دا حق د دوی اخستل دی. دې خاطر زه دا خبرې کوم چې دوی خبره ده تللی ده، د هر شی دوی خبر دی، اګاری تو ټکنالوژي لیدلې ده، د تلیفون استفاده کوي، نو د خزي حق وانه خلی پری دی. ځکه همداسې چې نارینه ازادي ته اړتیا لري، غواړي چې تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، هیوادونه ته سفر وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، همداسې خزینه انجونه هم اړتیا لري چې خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي. آیا زموږ زړه نه غواړي نور د نور هیوادونو غوندې چې د هغوی خزي فضا ته ځي؟ لکه د عربستان خزي یو څو میاشتې مخکې په رسانی کې موږ ټول ولیدل چې په فضا کې ولاړ هغه یو مسلمان خزه و. آیا زموږ افغان خزي حق نه لري؟ هغه دونه سیدات نه لري چې ولاړ دي، دونه سیدات نه لري چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هغه ته یو شخصیت ولري؟ د هغه حق دی. نو تاسو ولې حق اخلي د ښځو د انجونو څخه؟ کمدغه حق د ښځې دي که د ستاسو نه حق واخلي، آیا تاسو دا قبول کوي؟ نه، هیڅ کلام نه. شاید تاسو زموږ له پاتر نه تاسو خپل غږ وباسي چې دا زموږ حق دي، زموږ حق راکړي. نو ولې تاسو نن ورځ غواړي چې د ښځو د خپل افغان میرمن ښځه مسلمان ښځه څخه دغه اساسي ابتدایي حق اخیستل کېږي او د هغوی څخه حق تاسو اخلي؟ نه پرېږدي چې خپل حق ولري، خپل تحصیل حق ولري، زده کړه، کار، ازادي بیان او نور حق. چې حتی دوی پارته تللی دي نیسي، هغه آخري محدودیت بندیز چې دوی ولګول رژګه او چې تاسو خبرې ټول خزه خبرې دي، اته نارینه خبرې دي چې ما راځه یوازې د خزي ځای وو، هغه ته هغه ځای کې نارینه تللی نسو. نو تاسو ولې هغه باندې کړی؟ تاسو د خلک د افغانستان د خلک د میرمن څخه د انجونو څخه د ماغه پیشرفت زمینه اخلي، د کار زمینه اخلي، هغه نه پرېږدي چې پرمختګ وکړي. نو تاسو څه شی غواړئ؟ تاسو غواړئ چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، تاسو غواړئ چې زموږ هیواد نور غوندي چې همداسې ډاکټران، انجینران، حقوقدان، قاضي هر شی ولري؟ خو نو پرېږدي د ښوونځي ور خلاصه کړي، د پوهنتون ور خلاصه کړي، پرېږدي خیر انجونو او ښځې پرمختګ وکړي، نورو هیوادونو غوندي جوړ شي زموږ هیواد. تر کله پورې زموږ لار نور هیوادونه ته درازو اوسي او د هغوی څخه موږ مرسته وغواړو؟ زموږ ناروغانو لاستې پاکستان ته، نور هیوادونو ته ولاړ، زموږ کورنۍ د مجبوری لپاره خپل هیواد، خپل ماشومان آینده لپاره پاکستان ته ولاړ سي؟ هلته وضعیت ښه نه دي، چې هغوی زده کړه وکړي، هلته زمینه ښه نه ده. نو تاسو ولې داسې ظلم کوي؟ آیا تاسو راغلي په افغانستان کې په کابل کې حکومت وکړي؟ تاسو څخه ملت خوشاله اوسي که تاسو څخه ملت خفه اوسي؟ تاسو څه شی غواړي؟ ته پوهېږم چې دا یو پروژه ده، دا ټول نړۍ پوهېږي چې دا د چا کار دی، دا طالبان چا راوړی ده. خو خیر دی، ټول خلک دې په دې باندې خبرې پوهېږي، موږ هم پوهېږو. نو تاسو خپل ملت باندې ملت ته ښېګڼه وکړي، تاسو ملت ته ښېګڼه یاد کړي، نه چې دا شل کال مخکې طالبان غوندي چې هر ټول خلک وایي چې طالبان مشل کال مخکې داسې خلک وو، خلک نه پرېږده، وهل، مړه کول، زنداني کول، هر څه ظلم چې د هغوی لاس نه راغله خلک باندې کول. تاسو غواړئ نو هغوی غوندي اوسي چې تر اوسه تقریبا 50% مغسې کارونه کړي ده؟ که تاسو غواړئ تاسو هغوی سره توپیر ولري او تاسو جهان په رسمیت وپېژني او تاسو ته خلک درناوی وکړي، خپل حکومت سره مرسته وکړي په هره برخه کې، تاسو حق ورکړي، دا خلک حق ورکړي. د هغوی څخه دغه حق مه اخلي، دغه څخه دغه د زمینه د کار زمینه مه اخلي. تاسو ولې خلک مجبور کوي چې خپل هیواد نه وتښتي، خپل هیواد نه خوشي کړي؟ هیڅ چا نه غواړي چې خپل هیواد خوشي کړي، ولاس او نور هیوادونه چې دغه ژوند د صفر نه شروع کړي، دا ډیره سخته ده. هغه خلک پوهیږي چې په هماغه وضعیت قرار لري، مګر دوی درد نه کوي. دوی اول زه په خدای زه نه پوهیږم چې دوی د خپل ملت څخه څه شی غواړي. دوی څه غواړي؟ آیا په اسلام کې، په اصلي اسلام، په قرآن کې همدغسې
مجازات امدغسی محدودیت امدغسی بندیزونه راغلی ده نه هیڅ کلم نه هغه کارونه دوی کوي چې دوی د طالبان په ګټه کې ده دوی په نشه کې ده هغه چې کار د ښځو د انجونو او د ټولنو او د ملت په ګټه کې ده په فایده ده هغه باندې اصلا دوی نه غواړي چې کار وکړي
مننه ډیره آغلی صافی آغلی جلال تاسو د آغلی صافی خبرې هم واوریدلې دوی یادونه وکړه چې څه ډول د شوز ژوند د طالبانو یا د طالبانو د حکومت د پالیسۍ له کبله اغیزمن کیږي تاسو څخه پوښتنه کوم چې ولې د چارواکو پریکړې د شوز ژوند ډیر اغیزمنوي او پر شوز باندې ولې دومره ډیر محدودیتونه زیات شول لکه راهیسې چې طالبان په حکومت کې سوي دي
زما فکر کې کاشکې دا خبره د دوی نمائنده وای د دوی نه پوښتنه شوې وه چې دوی ولې داسې کوي خو بیا هم زما په فکر کې دوی خپله هغه مذهبي ډله ځان بولي چې یعنې ډېر خدای ته نږدې او دوی په دغه کې باوري دي چې څومره موږ خپله زنانه په کور کې قید وساتو بند وساتو ستر نومر باندې کیږدو او دا به ډېر موږ هم محترم وو او خدای ته به هم ډېر نږدې وو خو په طالبانو کې هم داسې پوهې خلک شته چې هم زنانه باندې تعلیم کوي هم په خپل اولادونو خپل ملت باندې د تعلیم کولو نیت لري خو متاسفانه داسې ډلې هم پکې شته چې برعکس دا کارونه نه غواړي په دغه دوه ډلو کې یوازې ځپل کیږي ملت زما په فکر کې چې هغه ډله چې غواړي چې افغانستان جهل کې تور تیاره کې همیشه اوسي او د دوی د جنگ چرخه فعاله وي دوی نه غواړي چې ښځینه تعلیم وکړي ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه که چیرې یوه مور باسواده وي هیڅکله هیڅ وخت کې دی خپل اولاد دپاره دا لاره نه ښیي چې زویه ته واخله دا قلم واچوه او ته واخله توپک توپک واخله تر څو یا څوک ووژني یا څوک دې ووژني دا خبره نه کوي دا یا وایي چې زویا یا لورې ته تعلیم وکړه د تعلیم د لارې د عرفان د لارې رفا راوړه نیکمرغي راوړه ښکلا راوړه د هیواد په جوړولو کې ونډه واخله د هیواد د وګړو په تربیه کې ونډه واخله دا لاره ورته ښیي او متاسفانه هغه مور چې هیڅ نه خبره وي دې ته کوه ووایي چې الله پاک وایي چې مثلا دا 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 د میړه حق دی دا د نارینه حق دی ته باید همدا وکړي هغه بیچاره خپله خبره نه وي نه یې کتاب لوستی وي نه یې قلم لیدلی وي نه یې قرآن نه آګاه وي نه یې د اصلي علومو نه آګاه وي هغه وایي چې بالکل صحیح دی ډېر په ښه توګه ډېر په خوشحاله لهجه د دې هغه خبرې مني په خبرو منلو کې د دې لپاره بیا دلته ډېر یو سهولت پیدا کیږي همداسې د دوی په اولادونو باندې دوی بیا کار کولی شي که چیرې یو مور هغه خپله آګاه وي او خبره وي چې قرآن څه وایي اسلام څه وایي ټولنه څه وایي اجتماع څه وایي عصر څه وایي او دنیا او ټکنالوژي څه وایي بیا هغه خو په اسانه چا خبرې ته غاړه نه ایږدي هغه خو خپله منطق وایي هغه خو خپله هغه دلایل وړاندې کوي چې او زما یا میړه یا زما ورور یا زما پلار یا زما حاکمه دغه څه وایې تو اصلي لاره خو دغه ده یو سرخوږی پیدا کړی دی یو مشکلات پیدا کړی یو هغه لاره دوی دپاره ډب کړی ده چې د ښځو باندې یو نوه توره تیاره خپور کړی که فکر دی وي د انسان بهترین محکمه وجدان دی که هر څوک خپل وجدان سره محاسبه وکړي چې زه څه کوم آیا ځان ته څه وغواړم بل چا ته څه وغواړم زما په فکر کې دا دواړه لاسونه د ترازو کې وو خپل وجدان دی محکمه کې وګوري چې زه څه په څه لګیا یم په څه کوم او په کوم لاره روان یم هغه ډېر زر اصلاحات راوړی شي که چیرې دی په خپله خبره باندې کلک ولاړ وي چې بس دا حق دی که نه حق دی باید دا ومنل شي دا به یو کال ومني دو کال ومني نیم وګړي باندې به ونی دریمه برخه باندې آخر هم نشي منلی آخر هم دغه خبره مشکلات پیدا کوي دا په تورو تیارو کې ساتل په لوی لاس خپل هیواد د ګاونډیانو دپاره محتاجول مونږ چې شپږ صنف کې مونږ ډاکټر پیدا کولای شو نشو پیدا کولای، مجبوری چې خپل مریض مونږ یا پاکستان ته ویسو یا ایران ته ویسو یا هندوستان ته ویسو، نور خو څه نشو کولای. مونږ آیا په شپږ صنف کې لاس راوړی شو؟ مونږ په شپږ صنف کې حقوقدان په لاس راوړی شو؟ مونږ په شپږ صنف کې نور کوم داسې څوک په لاس راوړی شو چې دی د هېواد د آبادۍ دپاره د مونږ دپاره کار وکړي، یا په تخنیکي برخه کې یا په عصري برخه کې اداري برخه کې کولای شي نه کولای. بس بیا مجبور دی، اوس هم ما یو اعلان واورېد چې دا څومره رښتیا وي چې د پاکستان ځینو استادان باید راوړل شي، او مثلا ځینې اداراتو دپاره د کدرونو کم بود. اما زما فکر کې چې افغانستان کوم کدرونه لري، ګاونډي هیوادونه نه لري. اما دا کدرونه چې په فرار حالت کې دي، ولې فرار حالت کې شي؟ دوی خو افغانان دي، وګړي دي، دوی چې افغانستان غواړي، د افغانستان دپاره خدمت غواړي، دی ستا چوکي سره کار نه لري، ستا سیاسي چوکي دی، خپله سیاسي چوکي دی چلاوه چې څه کوي. ملت څه غواړي؟ ملت دپاره باید د دې د غوښتنې دپاره ته سینه پراخه کې، او د دې غوښتنې تعلیم غواړي، دغه دی تعلیم، کار غواړي، دغه دی کار، نور څه آبادی غواړي، دغه دی که تصمیم ګیری کې دی غواړي چې ونډه واخلي، ولې نه لویه جرګه دایره وه او خلک فیصله وکړي چې څه وکړي.
ډېره مننه آغلی جلال. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدلی. خپل دواړو میلمنو غلی زهرا جلال او دنیا صافی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.